پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به مو پروان ولایت د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته د ځینې امن المنفع پروژې د پرانستې دي او تمه ده چې د سیمې له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندرا اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غني د پروان ولایت ته تللی دی او هلته یو شمیر عامل منفعه پروژې پرانستي. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلي کې ناپیژاندو کسان لخوا حمله شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاسو لري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیئت په مشرۍ نن د سینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته تللی. جمهور ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني به په دغه سفر کې د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاز پرانیزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پروان له ملکي نظامي چارواکو او همدارنګه له ولسي خلکو او مدني فعالانو سره لیدنې کتنې هم ولري. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې ناپیژاندو کسان لخوا حمله شوې. د ښاغلي هوتک مطبوعاتي مسؤل سمیع الله پام د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره شپه ناوخته د هیواد دښمنانو د فری فایټ په اتل ستوري احمد ولی هوتک لومړی د توفانګچی برید وکړ. تر هغې وروسته چې کله چې د هوتک صاحب موټر چپه شو، نامعلوم وسله وال راغل، دی بیا په چاقوګان ووهه، خو د هغه روغتیا اوس د ډاډ وړ ده او دی په روغتون کې دی.
د خغلی پام په خبر احمد ولی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمنۍ او ستونزه نه لري او دا کار د وطن د دښمنانو دی. ټاکل شوی وه د رزمی لوبو د قاتل نن دوشنبه د خپل روسي سیال ماکسیم سچکین سره د سیالۍ لپاره مسکو ته ولاړ شي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج چې خي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسی جرګه کې څلور سیټونه ګټلي. په پاکستان کې پرون د ولسی جرګې یا ملي اسمبلۍ د 11 سیټونو او د صوبایي اسمبلیو د 40 څوکیو لپاره ځینې زمینی انتخابات وشول. د پاکستان د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند 2 سیټونه ګټلي او متحده مجلس عمل ګوند یو څوکۍ ګټلې. دا اول وار لپاره به هر میشتو پاکستانیانو هم کولای شول په آنلاین باندې په دغو انتخاباتو کې خپلې رائے وکاروي. زمینی انتخابات د هغه تش سیټونو لپاره وشول چې کاندیدان یا مړه شوي یا یې د جولای د 15مې د عمومي انتخاباتو پر مهال ترې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ټرمپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړه چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ښاغلی ټرمپ دا هم وویل چې نه پوهېږي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پلان لري چې له خپلې دندې لرې شي که نه، خو ده وویل دغه څلور ستوري لرونکی جنرال یو ډول ډیموکرات ورته ښکاري او احتمال لري چې له خپلې وظیفې لرې شي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي اس ټلویزیون له 6:30 پروګرام سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. مرکه کوونکي لیسلی ستال پوښتنه وکړه: آیا دی له خلکو سره موافق دی چې دا کوي پوتین د خپل منتقدانو په وژنه کې دخل دی؟ ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل: خی دخل وي، هو شاید. دا لا معلومه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومې وژنې یادوي. شک کېږي پوتین پکې دخل دی، خو د روسیې دغه رهبر ګڼ منتقدان یا د مشکوکو زهرو په واسطه یا په مرموزو شرایطو کې وشل شوي دي. تاسو موږ غږ لاسه راړئ. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ په پوځي ائتلاف له دې کبله سخت انتقادونه کړي چې د سوریې په رقه ښار کې د داعش پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د اوښتو په منلو یا په دې برخه کې په کافي اندازه څېړنو کې پاتې راغلي دي. د سوریې پر رقه ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دې ښاره د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د ایستلو لپاره هوایي بمباری کړې وي. په هغه رپورټ کې چې نن د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی پکې ویل شوي دا ائتلاف دا اقدامات په دې ښار کې د ژوندیو پاتې شوو پر مخ څپېړه ده چې هڅه کوي بیرته خپل ژوند جوړ کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي کومي نایډو وایي دا ځورونکي ده چې پینټاګون حتی دې ته هم چمتو نه ښکاري چې د روکې په جګړه کې د سلګونو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغواړي. پینټاګون چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې پر میتود انتقاد کړی و په سپتمبر کې په یو بیان کې وویل چې موږ تر ډېره هڅه کوو چې په خپلو بریدونو او هدف ګرځونو کې خورا دقیق او هدف په دقیقه توګه وټاکو څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو. د 2018 کال په اکتوبر کې د کوردی عرب ځواکونو ائتلاف چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې هوایي مرسته کوله په رقه کې د داعش د وسلوالې ډلې خلاف جګړه پیل کړه او د ښار یې له داعش ډلې ونیو. دا خبرونه
مننه کوم اجملان ته تاسو نو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو د خبرونه او دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې د یو هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي پارک پرانست. په دې اړه به یو راپور په همدغه خبرونه کې واوري. دغه راز دا په واوري چې د فراز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت اورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسؤل وایي
یو ښار پاتې دی، هغه ښار هم په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهي جنگ د ښار پر کمربندي پوسټو باندې کیږي. تیمور د دې شاهدانو چې وړ مشه د شپې 15 کسیزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
په نړیوالو راپورونو کې به دا واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي د خپل مخالفینو په وژلو کې لاس ولري. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د دې خبرونې د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو اوریدو ته تیاره بولم. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پروان ولایت ته تللی دی او هلته یې د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانستی دی. په دې سفر کې به ښاغلی غنی له ځایي چارواکو سره هم خبرې وکړي. دا چې تر اوسه پورې یې له کوم چا سره لیدلی دي یا پر کومو مسایلو باندې خبرې کړي دي که نه، د دې تفصیل به زما له همکار اجمل ترمن خبرو چې هم د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. تر مسب خبرونه ته شرغلی کته سي د شغل غنی د سفر د جزئیات په اړه وريدونکو ته جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل، ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار پروان ولایت ته ورسید. په دغه پلاوي کې له ښاغلي غنی سره د افغانستان د کرنې وزیر او دغه شان د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر هم ملتیا کوي. ولسمشر د سفر په ترڅ کې لومړی د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاس پرانیز. دغه سړک 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري چې د اسیا پراختیایي بانک په مالي لګښت په اساسي ډول قیر شوی. ښاغلي غنی د دغه سړک د پرانیست پر مهال له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې امنیتي چارې ورته په ښه توګه سنبال کړې وي. ښاغلي غنی له امنیتي ځواکونو په کاپیسا کې د بریالیو عملیاتو له امله هم مننه وکړه. دغه شان ولسمشر وروسته د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک هم پرانیست چې په 1015 کې جوړ شوی او تر اوسه 340 نمرې پر صنعتکارانو ویشل شوی دی. ښاغلی غنی دغه صنعتي پارک د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د افغانستان په زیاته کچه کرنیز محصولات ځای کیږي چې د دې صنعتي پارک په جوړولو سره به تر ډیره مخه ونیول شي. ښاغلی غنی دا وایي د لیزونو په پرانیسته په ځانګړي ډول د ترکیې په مرسته له اروپا سره دا وایي د لیز پرانیسته د افغانستان د کرنیز محصولاتو د صادراتو لپاره ډیر مهم وګڼلو. ولسمشر دغه شان د جبل سراج د شاهي ارګ ودانیز چارې هم پرانیستې کوم چې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا جوړیږي. نوموړي دغه پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د امان الله خان د واکمنۍ د ټولو آثارو د بیا رغونې چارې په شدت سره روانې دي او پلان دی چې د افغانستان د خپلواکۍ تر سلمې کلیزې پورې د بیا رغونې ټولې چارې بشپړې شي. ټاکل شوی چې ولسمشر د دغه ولایت له ملکی نظامی او بیلابیلو اقشارو له استادو سره جلا جلا کتنې هم ولري. بله فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو دوستانو چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه او دا چې په پران ولایت کې د جبل سراج نجراب تمن سړک او د باریکاب د صنعتي او کرنیز پارک د پرانستی په اړه د پرانستلو پر مهال د څرګندونو په اړه راپور راکوه. مننه کوم اجمل تورمان.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ شخص له ازادي رادیو ری اوس په فرا ولایت ورسو. د فرا سیمایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت اورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا مسؤلین وایي چې وړم شپه د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو په یو بیز حمله وکړه چې لسکونه سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. بلخو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي او لسکونه کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې راپور جزئیات اکرام الله اکرام راټول کړی دي او همدا اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. اکرام صاحب خبرونه ته شراغلی د فرا ولایت نور وضعیت که تاثیرات تشویقی
د فرا سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت امنیتی حالات د اندېښنې وړ دي او که امنیتي بنسټونه ورته پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط لږ سره مخ شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلی بختور وویل چې وړمه شپه هم د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې له امله یې د ملي اردو تل سرتیری وجل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیران شوی دي.
یو شار پات دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهه جنگ د شار پر کمربندی پوسټو باندې کې جبت بسانه زوله کمربندی پوسټ هم تر 15 کا سهول اس کا اضافه راسکار نه دي چې موږ د شهیدانو شو ور مش په د سپې 15 کا سیزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ور کړی دی.
خغلی بختور وایي د دوی د معلوماتو لمخې هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو له لوري تړل شوی او په دغه لوی لارې د پلټنې مرکزونه جوړ کړي دي. د بداسې حال کې د چدروان لمریز کال د غویا څور د میاشتې په 15مه هم وسلوالو طالبانو په د دې ولایت په مرکز له سلورو لوریو ډلې ځ حمله وکړه چې د سو ساتونو لپاره د فرا د مرکزی نسیمې په خپل ولکه کې راوستي. د ولایتي شورا رئیس فرید بختور له حکومت غواړي چې باید ژر تر ژره د فرا امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي کنه د هغه په خبره چې بد عواقب به ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې له امله یې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
هغه بل ورځ چې په کومه پیښه رامنځته شوې وه د هغې په اړه تحقیقات روان دي. د افسرو دا اسیر کېدو موضوع اوس موږ نه تاییدوو. هر وخت چې زموږ تحقیقات بشپړ شو بیا به له تاسو سره شریک هلته زموږ عملیات اوس هم روان آش سفید بالابلوک پشتیرود په دې ولسوالیو کې زموږ عملیات روان دي.
د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید وای چې په پښتیرو دولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د وسلوال مخالفینو لاسته لویدل په اړه باندې دوی څېړنې پیل کړې دي، خو اڅر کېدلې د اوس لپاره نه مني. وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیې کې دا کړې ده چې د فرا ولایت په پښتیرو دولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولې او یو شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او ځینې ژوندې له ځانه سره وړي دي. فرا د افغانستان په غرب کې پروت ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د دې ولایت سیمایي چارواکي دا کوي چې د فرا په نام نه کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په دې ولایت کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نل لیک هغه څه دي چې د دې ولایت چارواکي د فرا د نام نه کېدو اصلي لاملونه ګڼي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم اکرام. الله اکرام چې د فرا د سیمایزو چارواکو له قبلې دغه راپور راکوي، هغه وایي چې دغه ولایت امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس بل یوسف ځدران څخه اقتصادي خبرونه وره.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانست. ښاغلی غنی چې نن سهار د ولولپړي دولتي پلاوی په مشرۍ پروان ولایت ته تللی، د سفر په جریان کې د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک د پرانیست ترڅنګ د جبل السراج نجراب سړک لومړی فاس چې په اساسي توګه پخ شوی هم پرانیست. د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک چې په څه باندې زر جریبه ځمکه جوړ شوی، تر اوسه یې 340 نمرې په صنعتکارانو ویشل شوی دي. د بدا سال کې د چا افغان پنګ وال د نام نیو ترڅنګ د ځمکو او صنعتي پارکونو نشټوالی د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د خان آباد د اوبو رسولو د برښنا د تولید پروژې دویم قرارداد د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او لینک انفراټیک هندي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو مخې د خان آباد د اوبو د رسولو د برښنا د تولید پروژې تیر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. دا پروژه د کندز ولایت د خان آباد پولیسوالۍ کې تطبیقیږي. ویل کېږي د دغه پروژې له تطبیق څخه هدف د اوبو رسونې سیستم پراختیا او د خان آباد ولسوالۍ لپاره د برښنا تولید چې پر 25 میلیونه ډالر لګښت راځي. دا پروژه د 10.4 میگاواټه برښنا د تولید ترڅنګ د 20,000 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري چې ورسره به د کندوز د ښار 8,000 کورنۍ برخمنې شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د لري پروتو کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو او کورنیو محصولاتو یو ورځنی نندارتون نن د یاد وزارت په انګړ کې پرانیست. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري وزارت یو اساسي پروګرام د کلیوالو ښځو د لاسنیوي لپاره دا دی چې کورنۍ باغچې د چرګانو ساتلو کوچني فارمونه، شنې خونې او د سبزیو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په بیلابیلو برخو کې د مېرمنو لپاره اغېزمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 80 پوله، یو سدری ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ.
دوستانو زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پرسل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید خپل مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. ښاغلی ټرمپ همدارس تېر شپه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راټول کړی دی چې همدا سره سره په سټډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته شرغلی. کلمړی د پوتین په اړه د ولسمشر ټرمپ پر سرګندونو رڼا واچوي چې څه ویل دي.
مننه فریبا، تاسو او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې، البته دا مرکه مخکې ثبت شوې وه او پرون خبره شوه، د پښتنې ته په ځواب کې چې آیا دای د یو شمیر کسانو له هغو ادعاو سره موافق دی کنه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژلو کې لاس لري، د ویل چې ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډېری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي دي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ټرمپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه هم وپوښتل شول، او ده په ځواب کې وویل هو مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې برخه کې د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي دي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوي د لاسوهنې هڅه کړې ده. البته د یادونې وړ ده فریبا جانې چې روسیې دا ټول تورونه رد کړي دي.
بله، تکر صاحب، د دفاع وزیر جیم ماتیس په اړه د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو مقصد څه دی چې وایي هغه داسې یو ډیموکرات دی چې باید خپله دنده پرېږدي؟
د پرنۍ څرګندونې په دې مرکه کې د ماتیس په اړه تقریبا داسې یو څرګندونې وې چې ښایي چې نور نو ماتیس باید په خپله مخه پسې لاړ شي په عامه اصطلاح. ښاغلی ټرمپ د ماتیس په اړه وویل دی ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. هغه وویل امکان لري چې هغه خپله دنده پرېږدي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ وویل جنرال ماتیس ښه سړی دی او زه ښه اړیکې هم ورسره لرم، خو که رښتیا ووایم هغه د یو ډیموکرات په څیر دی. ماتیس ته که څه هم د ټرمپ د کابینې تر ټولو د مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه د پیل له ورځې نه چې د ولسمشر د ټرمپ لوړه کړې تر نن ورځې پورې خورا زیات بدلونونه په کې راغلي، مګر دی پکې تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناډو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې. حتی فریبا جانې ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د له روسیې سره د ښو اړیکو د ساتنې په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی.
ډېره مننه کوم احمد تکالو، دوستانو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه یې موږ ته سیاحت راکول، مننه.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمه خلاص دې راډیو ری دوستانو، کابل چاپ نننې ورځپاڼو نن په خپل مقالو کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه ځینې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې د دې ورځپاڼو او دغه مقالو غټه کې اجمل تورمان راخسته په کې ژبه ترور.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نننې غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نړیوال ضمانت اړین دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره نوې هیلې را پیدا شوي، نو ځکه کېدای شي په محتاطانه خوشبینیو سره هغې راتلونکو ته وګورو چې پکې د افغانستان څلور لسیزې جګړه پای ته رسېدلې ښکاري. په سر مقاله کې راغلي دا هیلې هغه وخت پیدا شوې چې امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود، او وروسته بیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو پړاو خبرې وشوې چې پر دوام یې هوکړه وشوه. سر مقاله لیکونکي لیکلي اوس چې امریکا او طالبانو دا بهیر پیل کړی، باید په دې برخه کې په دقت سره نظرونه څرګند او د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح شي، او تر څنګ باید افغان دولت هم په دغو خبرو کې شامل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره افغان دولت د مسلې یو جدي اړخ دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د طالبانو یو شرط د بهرنیو ځواکونو وتل دي، خو پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا طالبان به په هغه صورت کې یا د هوکړې ته غاړه کیږدي، نو ځکه ورځپاڼې نړیوال ضمانت مهم بللی دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په مسله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد لیدو کاتو یو ځل بیا خلک سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په دې برخه کې ریښتینې وي بې له شکه چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانانو سره د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړئ. ورځپاڼې لیکلي چې زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له څه مودې راهیسې هڅې پیل کړې او افغان حکومت ته یې په یاده برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل دولت پر وړاندې د بهرنیو دسیسه جوړونکو د ښي لاس په توګه رول لوبولی او دغه هیواد ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو تیره ورځ غوښتل چې د ډیورن کرښې په اوږدو اغزن سیم وغځوي چې افغان ځواکونه یې مخه نیولې او تر منځ یې جګړه هم رامنځته شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې آیا پاکستان به کله په خپلو سیاستونو کې په خیاړ شي او کنا لکه د لستوڼي مار هر وخت چې لازم وګڼي خپل زهر بشیندي.
اوس به د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه واورو چې خپل پیغامونه یې موږ ته راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په دیارات کې پراته د شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي. موږ سره د څوک پوښتنه را باندې کوي نه مو څوک په سر راګرځوي. د یارات والی موږ سره دغسې کارونه کوي او نور کار کوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله جړۍ ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ کړي خلک مپلس دي. وسلام
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم څنګه چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني سره د وزارت داخلي سره د وزارت دفاع سره دا ده چې دغه خلک دي کنټرول کړي. که دا کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
السلام علیکم. زه افسانه وحدت د کندهار څخه مې پرښتو سره ټیلیفون هری ته نیولې. زما غوښتنه او یو کوچنیه د افغانستان له مرکزي دولت څخه د افغانستان له حکومت څخه په ولایتونو کې د ولایتي چارواکو څخه او خپله د دولت څخه مې غوښتنه همدغه ده چې د روانو ټولټاکنو په اساس باندې چې کوم خطر متوجه کیږي یا کوم هغه امنیتي ګواښونه د ولس په وړاندې د رایو د نه ګډون په انتخابات کې د نه ګډون ممانعت ګرځي. همدا ډېرې سخت او جدي ستونزې ده چې موږ ته کله دا ډول اختاره کول کېږي نو دولت په دې برخه کې ډېر ښه مدیریت وکړي تر څو امنیتي ځواکونه او په زمن کې د هر ولایت د هرې ولسوالۍ د ټولټاکنو یا د میزان پر اته ویشتمه باندې دغه برخې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي تر څو هر افغان د خپل قانوني حق څخه ډېره ښه استفاده وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او د ساينس ډګر ته ورځو. تیر پنجشنبه د ساویز فضایي بیړۍ تر توغول کېدو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغله. دا چې دلیل یې څه دی له سمڅارو څخه به واورو.
د پنجشنبه په ورځ ساویز توغندی چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندی له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډیر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندی دوهمه برخه له توغیدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسي فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په ډیر شو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 7 برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول لاستول کېدو 1.5 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تنظیم ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. دوستانو په دې سره موږ ورسېدلو 12:30 ته د کابل په وخت. یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ نن د ځینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې ولسمشر به پروان ولایت ته په خپل دې سفر کې د دې ولایت له چارواکو، قومي مشرانو او همدارنګه د مدني ټولنې له استازو سره هم لیده کاته ولري. دا فری فایټ یا رزمی لوبه پراتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د باګرامي ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا حمله شوې ده. د نوموړي یو نږدې کس ازادي رډیو ته ویلي چې هغه په چړو وهل شوی، ټپي دی خو روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ دی، اوس په روغتون کې دی. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان پولیسي جرګه کې 4 سیټونه ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خایي په وژنو کې لاس ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف له دې کبله غندلې چې په روکا ښار کې د داعش پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلو د وختو په منلو یا په دې برخه کې په کافي اندازه څېړنو کې پاتې راغلي دي.
له اجمل ان څخه مننه کوم چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړوه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل زموږ نور راپورونه او هم کولی سئ هم د خبرونو په ژوندۍ بڼه یا تکرار بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم واوري. راپورونه مقاله مو ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس د ژمنی سره سم د خبرونو دوهمه برخه ته ورسیدلو او د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروگرام خبرې دوت چمتو دی. دغه پروگرام زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
زما رایا، زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د سګاو څرنګوالي ته ځانګړې کړی، خو په سر کې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به په کمه موده کې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم د سګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
انتقال د سګاوي بایومیټریک و
د بایومیټریک سیستم د سګاوي او د رای ورکونکو نوملړ به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي چې دغه مواد
نوبت به د جمعې تر ورځې پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالیو ته هم د انتقال په حال کې دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. دغو انتخاباتو ته د کورنیو او بهرنیو بنسټونو په زرګونو څارونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیسټمه ګټه اخیستنه د هیواد د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومټریک دستګاو په کارونې شک څرګندوي او وایي دغه دستګاو په اړه تر اوسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دستګاو د کارېدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټریننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 20000 نور کسان ټریننګ کوي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک په انتخاباتو کې د بایومټریک دستګاو په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
نوم یې امان الله مان دی. او انتخاباتو بایومټریکول خېګڼې زیاتې دي چې زه له هغو جملې څخه یو څو ته اشاره کوم. کله چې انتخابات بایومټریک شي، په لومړي قدم کې اول دی درغلیو مخه نیول کیږي، یعنی هغه تذکیرې چې خلکو له ځان څخه 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالولی، خو اوس بیوازې یو کس خپله تذکیره استعمالوي. یعنی د یغې رویه بدای بایومټریک کیږي او د ټول هغه بکګراوند چې د هغه پک معلومیږي، نو د دغه درغلیو مخه نیول کیږي. او بل د دې ترڅنګ هغه ساحه مکمل څومره وګړي پک وسیږي، دغه د وګړو مقدار معلومیږي، شمیر میګی چې څومره خلک دلته وسیږي، بل هغه ګړې هم دغه ده. او د دې ترڅنګ دا یو پرمختللی سیستم دی، ښه سیستم دی چې همیشه موږ د انتخاباتو د نورینونو له امله شي دوی د نتیجې ځنډیږي یا نتیجې ډېر بحراني حالات دي، د دغو مخه نیول کیږي. انتخاباتو شمیرنه کې خپل د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته ډېر اسانتیاوې رامنځته کوي چې څنګه انتخابات ترسره شي په درېیمه او څلورمه ورځ امکان ده ولري چې نتیجې لانشي. او ورسره هغه خلک چې ولوسونه غواړي د ولوسونو لپاره ګټور خلک وي، هغه لار پیدا کوي د درغلیو لپاره. چې مثال نور خلک په پیسو په زور یا د تذګیرو اضافه جوړونو په زور پارلمان ته یا ولسی جرګې ته ځي، نو دغه هغه وکی خلک به ځي په ولسی جرګې ته د خلکو استازیتوب کوي چې رښتیا هم د ولوسونو غږ په ولسی جرګه کې پورته کړي، د ولوسونو ستونزې تر حکومتي چارواکو ورسوي.
رحمت الله همدر ټول افغانستان ولس زیاتو ته خوشبینه دي، زیاتو ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه بونیول سي او هغه وکیلان په پارلمان ولسی جرګه ته ولاړ شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي، د تقلب مخه به پکې ونیول سي. او دا زیات خلک ډیر ځوانان ورته خوشاله دي او په خوشحالي به رای هر کاندي ته ورکوي.
نوم یې داود خان دی. چې هغه د بایومټریک دغه پروسه چې دی دا باید په شفاف ډول که چېرته ترسره شي، نو موږ خلک به انشاءالله هغه ټول به د صندوقو خواته ځي رایه به ورکوي. نو که داسې وي چې په بایومټریک دغه پروسه راشي بیا پکې شفافیت نه وي، نو بیا به زموږ د خلک د بایومټریک د سیستم نه به نو ډېر ناراضه شي او دغه پروسه به بېرته ناکامه شي.
د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو له غوښتنو وروسته حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ومنله چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم نه کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د بایومټریک سیستم ټولې دستګاوې او لوازم دوی ته سپارل سوي او هم ولایتونو او ولسوالیو ته د انتقال لړۍ روانه ده. خو یو شمېر کسان انتقاد کوي چې ممکن دغه دستګاوې څه ډول چې لازمه ده د انتخاباتو په ورځ هسې کار ونه کړي. د بایومټریک سیستم د کارونې او په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، که د بایومټریک سیستم په اړه باندې معلومات ورکړي، څه ډول یو سیستم ده او څه ګټې لري؟
په دغه وسیلې څخه به موږ کله چې ګټه اخلو، دا به دوه ګوتو نښاني اخلي، همدا ډول عکس تصویر اخلي، د تذکرې عکس اخلي او د سټیکر عکس اخلي. لغې وروسته د پرنټ بټن فعالېږي او هغه به یو بارکوډ پرنټ کوي، هغه به پر آی پاڼې په شا کې هغه کوم ټاپه چې د هغې په چپ اړخ کې به هغه بارکوډ سریح کیږي، او په هغه رای پاڼه به چې هغه بارکوډ ولري، همدغه بایومټریک بارکوډ، په هغې به حساب کیږي. یعنی هغه به شمارل کیږي که کومه رای پاڼه دغه بارکوډ ونه لري، په هغې باندې به حساب نه کیږي. د تکرار چونې مخنیوي په دې باندې ډېر خطر سره کیږي. تاسو پیږي په افغانستان کې موږ تاسو د امکانات نه لرو چې په ټول هیواد کې د وتوانیږو انټرنیټي خدمات ولرو، غلطه د انټرنیټ لاسرسي ولري. په ټول هیواد کې به په آفلاین شکل سره د دې نه استفاده کیږي، او کله چې د سرور سره نښلول کیږي آنن هغه ټول معلومات به سرور ته انتقالوي. سرور هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې به شتون لري، او هغه ته به په تکراری چاچ په څو ځلای مثلا په څو مراکزو کې کچیرته رای ورکړي. اول خدام ممکن ده چې څوک دی وتوانیږي په یو ورځ د څو مراکزو کې رای ورکړي، کچیرته بیا هم دغه ډول څوک په څو مراکزو کې په هغه ورځ باندې رای ورکړي، د تکرار رای ورکونې مخنیوی کوي. هغه ته به آنن د دوی په مغه اوله رای باندې چې چاته ورکړي په هغې به حساب کیږي، هغه نورې رای به ټولې له سیستم څخه وځي او په هغې باندې حساب نه کیږي.
اوریا صاحب، د بایومیټریک سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول د تاسې اساسي غوښتنه مو، په دې برخه کې تاسې ډېر جدي میاستئ او جدي وی هم. سادات صاحب، یادونه وکړه د دې سیستم د څرنګوالي په اړه. تاسې د دې سیستم د نصبولو د راوړلو کارونې څخه راضي؟
واقعا د بایومیټریک سیستم یعنی یو نفر یوه رایه، یو نفر نسی کولای دوه ځله یا درې ځله یا لږ نه زیاته رایه وکاروي. ډیر مؤثر سیستم ده او ډیر مؤثر ټکنالوژي ده، اما دا یو ماشین ده، دا یو ټکنالوژي ده، دا یو څوک چلوي، دا یو څوک مدیریت کوي. نو دویمه ستونزه په مدیریت کې ده او چلون کې ده. زموږ هیله دا ده چې د دوو چلون کې او مدیران صادقه مدبره کسان ووسیږي او بېطرفه کسان ووسیږي او په صداقت او بېطرفۍ سره دا وچلوي. په څنګ دې کې د دې لپاره چې د بایومیټریک سیستم تکمیل سوی وي، نو اړینه به وي چې مستقل نوماندان، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، بین ملي ناظران ډېر غښتلی نظارت ولري په درې ډګرونو کې. لومړی څه د پاسه یو زره د ټاکنو موږ حوزې لرو، په دې کې باید نظارت وکوي، او د کمیسیون دنده دا ده چې د نظارت بشپړ شرایط ورته مساعد کړي. دویم ډګر مرکزونه دي چې څه د پاسه 15,000 مرکزونه دي. دلته باید سیاسي ګوندونه، نړیوال ناظرونه، مدني ټولنه، مستقل نوماندان نظارت ولري. او دریم ډګر خپل سرور ده چې دلته د سرور یو شعبه شتون لري، لغې نه باید نظارت وي. او دا نظارت له اولې ورځې شروع کیږي تر څو چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي.
وریا صاحب، د ټکنالوژي چې یوه ښېګڼه لري هغه دروغ نه وایي، غلطي نه ورکې راځي. د ټکنالوژي همدغه ډېر ښه ښېګڼه هم ده. تاسې اوس هم په دې باندې باوري نه یئ چې دغه ټکنالوژي به په سمه توګه وکارول سي؟
ټکنالوژي کې ستونزه نشته ده، زما په مدیرانو کې ستونزه ده. اوس دا کمپیوټر د تاسو په
واک ټکنالوژي کس کاروي؟
دا که چیرته مدیران لږ غفلت وکوي، صداقت لږ وي، بیا کېدلې سي تقلب ته زمینه مساعده کی. او دا چې څنګه تقلب ته زمینه مساعده کی، زه نه غواړم په غو باندې اوس وغږېږم، اما زما هیله او ارزو به دا وي چې دغه ټکنالوژي په بېطرفانه ډول او په صادقانه ډول باندې استعمال سي. څه شی چې بله ستونزه ده، جناب ساده صاحب ورته اشاره وکړه، دا به ټول هیواد کې آپ لاین وي. سرل دی چې دا قبول سوی، مگر دا درست نه ده. دا د ټاکنو د اعلان نتیجې زندوی ټول که آپ لاین وی. او
ساده ته مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان تر اوسه پر نورو پرمختګ نه ده کړی چې انټرنیټ د افغانستان ټولو سیمو ته رسیدلی وي، موږ نه استفاده
وکړو. زما ارزم دا که اوس افغانستان 50% د دولت تر واک لاندې وي، نو دغه 50% کې تر 30% پورې جغرافیا د افغانستان د پورجی انټرنیټ تر پوښښ لاندې ده. په دغه 30% کې په غښتلي ډول باندې په سلهاوو زره دستګاو ته دغه زمونږ مخابرات موجوده مخابراتي امکانات دا وړتیا لري چې انټرنیټ ورکړي. دې به موږ ته دوه ګټې درلودلې. یو به شفافیت لا ښه تضمین کړی و، او بل به د ټاکنو پایلې ډېر ژر اعلان شوي وي. اوس که په ټول هیواد کې آپ لاین وي، د ټاکلو پایلې اعلان وروسته غورځېږي، او یو څه باید په شفافیت باندې او نظارت باندې کار وسي، او ممکن په شمیر کې یو څه ستونزې پیدا سي. زموږ ستونزې به لږ وي. او بل ستوزه چې جناب ساده صاحب اشاره وکړه 2015 وطن تروسه پورې روزل سوی دی دا په داسې حالت کې چې
اوریا صاحب بیا وروسته راځو دغه بحث ته فقط ساده صاحب ته د اوریا صاحب اندېښنې واورېدلې د دوی اندېښنو ته د انتخابات خپلواک کمیسیون ځواب څه ده
افغان صاحب د ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنه موږ او تاسو مچ مخکې شاید راو چې شفافیت تضمینوي هغه احمد محمود نه پیژني هغه د نه پیژني چې د اوریا صاحب دی او که د افغان صاحب دی او دا که احمد دی محمود دی هغې ته دغه مهمه ده چې څه ډول هغه کوم سیستم چې په هغې کې شتون لري هغه د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې موږ ځینې غواړو هغه ترلاسه کولی شو مخکې مې چې اشاره درلودله تر څو چې هغه ستا د دوو ګوټو نښاني همدا ډول ستا تصویر د تا د تذکیرې عکس او همدا ډول د سټیکر عکس
دا مراحل خو بشپړی د اپلاین او انلاین په اړه کلک معلومات ورکړي اوریا صاحب وایي چې افغانستان حکومت تقریبا 50% په ټوله خاوره حاکم ده کولای سي د انتخاباتو په ورځ باندې د انټرنیټ سہولتونو هلته مساعد کړي فقط که په دې اړه باندې راته ووایي چې د اپلاین او انلاین څومره خپل منځ کې توپیر لري او څومره کولای سي سرعت ورکړي پروسې ته او څومره کولای سي په ځانډې واچي
په دغه فیصدي باندې زه نه غږېږم چې څومره خاوره د مخالفینو په لاس کې ده او څومره د افغان حکومت تر لاس لاندې ده او دا به منصفانه همونه اوسېږي چې 50% د مخالفینو تر ولکې لاندې اوسېږي اما هغه څه چې موږ او تاسو ته مهم دي موږ او تاسو همداوس پلازمې مرکز کې اوسېږو دغه د څنګ ولایتونه چې میدان وردګو ولایت دی همدا ډول لوګر ولایت او دخوا شاوخوا ته که موږ او تاسو وګورو همداوس موږ او تاسو ټلیفوني شبکې هغلته فعالیت نشي کولی د مخالفینو له ګواښونو سره ته مخامخ دي انټرنیټي خدمات خو پرېږده چې هغلته د موږ او تاسو وتوانېږو که چېرته دغه موږ په افلاین او آنلاین شکل سره د دې نه استفاده وکړو د دې پر ځای چې دغه پروسې سره همکاري وکړي نور هم ستونزې مشکلات رامنځته کوي د تر هغې پورې به د ټاکنو پایلې هغه لومړنۍ پایلې به نه اعلانېږي هغه څه چې موږ په تخویم کې ذکر کړي دي په هماغه اساس به اعلانېږي هر څه به د دې کوو څه ډول وتوانېږو له ټولو هغو مراحلو څخه درست نظارت ترسره شي په دې کې انشاءالله هېڅ نور د شک او شبهې ځای نشته دی چې هغلته څوک دغه پروسه مخ ته وړي یا هغه کسان چې دغه وسلو څخه هغلته استفاده کوي هغه د وتوانېږي د مشخص افراد دپاره د کار وکړي
که د کارکوونکو په اړه باندې چې د څوک یې کاروي د ټرینینګ په اړه باندې وروستي معلومات راکړي څومره کسان تربیه سوي دي او څومره کسان به دعوه کاروي
یوازې 250 کسان د تخنیک په برخه کې دوی ټرین لیدلې دي که چېرته په هغې ورځ کومه تخنیکي ستونزه رامنځته کېږي دوی به آنان هغه تخنیکي ستونزه حل کوي په دغه درې دېرشو ولایتونو کې 2500 کسانو ټرین لیدلی
سره ګوره دلته خو تقریبا شاوخوا 1000 محلونه دي 250 کسان ډېر کم نه دي تخنیکران دلته
د دې خطاس پیګي غلطه و مونږ ان شاء الله یو کس به دوی توانیږي د شلو په شاوخوا کې مراکز به دوی تر خپل پوښښ لاندې راولي تخنیکی ستونزه په دې معنی سوال خو ان شاء الله د کومې کمپنۍ څخه چې دغه سیستم خریداري شوی دی هغه ډېره پرمختللې کمپنۍ ده د دوی وسایل داس وسایل نه دي چې خدای مکرم غوته از انتخابات پور از دي هغه کې داس خاص تخنیکی ستونزه مشکل رامنځته شي همداوز موږ کارم په دې اختر چې دغه ټول وسایل چارج شي او آماده وسیږي تاکنه دی ورځ دی پاره 250 کسان یوازې تخنیکی کسان دي دغه یو وزره وسیلو سره به زر نور احتیاطي هم دغه د شولاتونو ته استول کیږي ترڅو هغه ځای هم ونیسي کله چې حکومت مشکل جوړي 2500 کسان کله چې موږ روزل دي دوی به د تاکنو په ورځ دغه وسیلې نه استفاده کوي دوی به هم دغه ټولو د رای ورکونې مرکزونو محلونو کې دغه 2500 کسان به فکر وکړي هم دومره نور کسان دوی تر خپل روزنې لاندې نسی هر یو نفر به د یو مرکز مسؤول امداد ول دی هغه ماوین او د اما په هوی همکاران به دوی تر خپل روزنه لاندې نسی چې کله چې موږ تاسو ته کوم ته دوه ورځې پاتې وي ان شاء الله دوی د خوونه روزنه پروسه به بشپړیږي او په دې اړه باندې کومه خاصه اندېښنه هم نشته دغه وسیله دومره ستونزمنه وسیله ده چې څوک استفاده و نشي کولای هغه چا چې د اوښمن تلیفون کارولای وي دوی ډیر په اسانه سره کولای شي له دې څخه استفاده وکړي هغه کسان چې دوی تر اوسه پورې ټاکنو خپلواک کمیسیون ټرینینګ کړی دی ډېری د دې داسې کسان دي چې دوی د آی ټي برخه کې او یا هم د کمپیوټر ساینس پوهنځی لوستې ده او دوی له دغه وسایلو سره ډېر آشنا دي او انشاءالله رحمان په دې اړه باندې موږ کومه خاص اندېښنه هم نه لرو
اوریا صاحب د ساده صاحب خبرې ته واورېدلې دوی ویل چې شفافیت تضمینېږي سرعت پروسه کې راځي ټکنالوژي کې غلطي نشته دوی ډاډ ورکړه تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تاسو ډاډمن
یاست ټکنالوژي کې ستونزه نشته ټکنالوژي معاصره ټکنالوژي ده حکومت تسلط لري او د افغانستان په ټولو کارونو کې هم برق تقریبا شتون لري او هم انټرنیټ او زموږ اکثریت نه پوس هم په دغه ټولو کارونو کې ده نو په ټولو خارونو د هیواد کې یا په غټو خارونو د هیواد کې دا شونې ده چې دلته آنلاین اوسیږي. وخت چې دغه امکانات د آنلاین وي، څه ضرورت ده چې آفلاین ته ولاړ سو؟ نقص د آفلاین چیرې ده؟ کوم وخت کې چې آنلاین وي، یو سړی دویم ځلي رایه نشي ورکولای. که دوه ځلي کوکوکوي چې رایه ورکړي، هغه رایه مستردیږي. او که چیرته آفلاین وي، یو سړی کولی شي چې دغه 15 وړه یا 10 وړه ګوتې وکاروي او لاس رایه په صندوق کې استعمال کړي. لاس رایه چې په صندوق کې استعمال کړلې، بیا چې بیرته ځي شمیرنې ته، ارزیابي ته، تصفیې ته، هغه لړۍ اوږدیږي، هغه لړۍ پیچله کیږي، هغه لړۍ کې انسانان کېدی سي اشتباه وکوي، تقلب تیر سي، او یو مقدار سیاسي او اجتماعي او تخنیکي جنجالونه لکه پخوا چې رامنځته سوي وو شاید رامنځته سي. نو موږ په قصدي ډول باندې چې ظرفیتونه لرو په ښارونو کې، امکانات لرو او ترینه استفاده نه کوو. او بل دا په نړۍ کې قانون ده چې انتخابات کیږي، یو ورځ پس، دوه ورځې پس فایل اعلان کیږي.
او ریاست باید موږ تاسو ومنو چې ټکنالوژي په افغانستان کې یو نوی پدیده ده، خصوصا په بایومیټریک سیستم انتخابات دا یو نوی خبره ده. ممکن ستونزې موجودی، خو صدات سبه بل موضوع ته راځو چې کله چې ممکن ځینو محلونو ته د رای ورکولو مرکزونو ته دغه ماشین ونه رسیږي یا الته کار ونه سی کړای، تاسو مخکې دونه وکړی وای د هغه مرکز رای به نه شمیرل کیږي. د هغه مرکز رای سرنوشت پړه کراته وای چې سرنوشت به سي
ان شاء الله رحمان مونږ په ټول هیواد کې او په دغه د رای ورکونې په ټولو محلونو مرکزونو کې دغه سیستم څخه استفاده کوو. هم دا اوس هم زموږ تاسو میړنی هوایي ځواکونه زموږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. دوی د یو شمېر ولایتونو ته دغه انتقالات ترسره کړي دي، د بایومیټریک وسیلې رسولې دي. د آفلاین او آنلاین په اړه باندې کوم څه چې وریا صاحب ویلي هغه څه نه ده. آفلاین هم موږ تاسو راځي د خپل ټلیفون نه چې اوس موږ تاسو استفاده کوو، په دغه باندې تجربه وکړو. کله چې ما او تا د اوس په ټلیفون کې انټرنیټ لرو او ما او تا د یو شمېر سایټونو نه استفاده کوو، د فیسبوک نه استفاده کوو، د وایبر نه استفاده کوو، ته د انټرنیټ آف که، هر لحظه چې تخبر خپل انټرنیټ آن کې اغل ته کوم څه چې تلری هغه ټول ته تر رسیدي. یعنی کله چې موږ د سرور سره دغه وسیلې بیرته وسلو، په دې کې کوم خاص ځای نشته. اغل ته په اوتومات ډول چې د یو نه زیات رای ورکړي وي، هغه په اوتومات ډول به حسابيږي، د پاغه ول رای به حساب کیږي. او که په آنلاین شکل چې اوریا سره ورته ویلې هغه هم کوم، یعنی هغه قصده چې 2:15 دیش کې 2:15 یکسی میشه، اما هدف دې موږ تاسو دغه شفافیت تضمین شي او دغه شفافیت تضمینی. اوریا
سره د صدا سره خبر تام که واوریدلې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی وای کوم رای چې د بایومیټریک سیستم په اساس باندې په صندوقونو کې نه اچول سی ونه شمیرل کیږي. ممکن ځینې کمی کوستې موجود وي چې ته عملی سوي چې مواد ونه رسیږي، ته رای سرنوشت پړه کراته وای، د رای سرنوشت بس ډول کیږي.
مشکل چیرې ده؟ مشکل دلته آپلاین چې ساده سی ول مجرد شې دا آنلاین کیږي، هغه چا چې تقلبي یا اضافي رای ورکړي هغه خپل خودل کیږي ول ما بینه ول کیږي، دلیت کیږي. اما زموږ مشکل بیا صندوق کې ده. فکر وکړو چې دلته یو مرکز ده، یو مرکز تر هغه 15 د پی رای وکاروله، 15 وخت چې آپلاین وی دغه 15 وړه ګوت 15 پارچې راوباسي او صندوق ته 15 رای غورځيږي. اما وخت چې بایومیټریک آنلاین کیږي، دا اضافي رای دلیت کیږي، اما صندوق کې ستونزه پاتې کیږي. صندوق کې ناظرین، کمیسون او نور خلک هغه رای باید حساب کړي، وګوري چې کومه یو درسته ده، کومه یو نادرسته ده. دلته ستونزه پیدا کیږي په شمیرولو کې،
خو دلته د بایومیټریک دسکا کې خپل په شمیري سره هغه چا چې ګوته لګولې هغه شمیري هم ثبت کیږي. دلته یوازې د صندوق رای مهمه نه ده، د بایومیټریک رای
دواړه مهمې دي. دواړه رای فکر کوم زه راغلم دلته مې صندوق کې 15 ګوته ولګولې، 15 رای مې صندوق کې واچولې، له بایومیټریک ما 15 نمرې اخیستلې دي، دلته مې 15 وړه کارولې دي. اما بایومیټریک چې وصل سه زما اضافي رای دلیت کړلې، له ما بینه ویوړلې. اما 15 رای زما صندوق کې پرتې دي، 15 رای باندې د بایومیټریک شمیره ستا. دا اوس باید وشمیرل سي چې کومې رای زما غلط دي، کومې رای زما تقلبي دي، څو غل ما بین ویول سي. دلته دغه پروسه پیچلې کیږي، شفافیت تر پوښتنې لاندې راځي، او د ټاکلو پایلې چې باید ژر اعلان سي اغه شاته غورځيږي.
ساده سب کا فقط په دې اړه لیک تر خنۍ واچي چې افلاین او انلاین بخپل منځ کې څه توپیر سره لري، او یا لکه وریا سب چې مخکې ادونه وکړه دغه ستونزه موجوده ده کنه؟
هیڅ داسې کومه ستونزه شتون نه لري. همدغه سیستم د شفافیت را منځته کوي. موږ او تاسو کله چې سید کله چې وریا سب وایي چې په سیمو کې چې غلط په انلاین شکل دین استفاده وشي، خو به چې انلاین شکل او کوم چې افلاین یا افلاین، نو بیا همدغه ستونزه چې هغه سیمو کې چې غلط افلاین او انټرنیټ نه لري، هغه ته به دغه ستونزه څه ډول ته رافقولای شي. په هر
رای پانه باندې بارکود د یغه خاص کود لري، هغه ثانیه دقیقه تاریخ مشخص ځای ځایګه ټول هغه ذکر شوی دی،
تذکری عکس سټیکر عکس انسان عکس
ګوتن یو وسنه شفافیت لپاره دلته دومره کارونه تر سره شوی دی چې دغه ټول که متاثر یو ځای کو، یعنی نور فکر نکړم چې پراتون کوټ ټاکنو کې موږ تاسو د شفافیت پر نشټون دی موږ تاسو اندېښنه ولرو. د شفافیت لپاره ډیر کار تر سره شوی، اوس موږ تاسو لاس ورځو انتخابات تلرو، راشي تاسو خپل نظارت قوی کړئ جناب ریاست صاحب، تاسو قوی نظارت وکولئ چې دغه پروسه لا هم شفافه کړئ. نن مهم د سیاسي احزاب له مشرانو نه دی غوښتنه وکړه چې راتلون کې یک شنبه ورځ به موږ دوی سره د نظارت پر میکانیزمونو باندې بحث وکړو، څه ډول نظارت تاسو غواړئ، کوم سهولتونه تاسو غواړئ، هغه به ټول موږ تاسو ته مساعد کړو. اما خدای دې وکړي چې هغه تاسو نظارت بیا داسې ونه وسیږي لکه اوس چې په رسنیو کې همیشه ورته اشاره کیږي، اما زموږ ډیری خبرونه ته دوی اته یو استاد نه راستوي.
اوریا سب د نظارت پاړه باندې کراته وای چې د نظارت پاړه باندې تاسو کوم پلانونه لري؟
دا مخکلي دي چې نظارت باندې باید بحث وسی، بایومټریک باید یو طرز العمل ولري چې دا بایومټریک په کوم اصول او معیارونو باندې باید استعمال سی. که دغه طرز العمل په خوا کمیسون جوړ کړی وای او له سیاسي ګوندونو سره شریک کړی وای او سیاسي ګوندونو سره تفاهم کړی وای، نو اوس به زما او د ساده سې په مابین کې د آفلاین او آنلاین باندې بحث نه و. دا تضاد دیدګاو به شتون نه درلوده، شک پزا به نه وه. اما تر اوسه پورې کمیسون فکر کوم کار شروع کړی ده، طرز العمل نه ده جوړ کړی. دلته آنلاین دا د طرز العمل باید یو برخه اوسیږي او په لسهاو سلهاو داسې نور شیان، او دغه ابهامات باید کامل له مابین ولاړ سي او د شفافیت پزا اوسیږي، او سیاسی ګوندونه، مدني ټولنه، ناظرین، حکومت ټول باید دوی په دې باندې قانع کړي چې ورور په دغه دلایلو زه آفلاین استعمالوم، په دغه دلایلو زه آنلاین استعمالوم. اوس دغه پزاد قناعت نه در رامنځته سوی او یو واحد طرز العمل چې د ټولو لپاره د تایید وړ وي تر اوسه پورې شتون نه لري، اما وخت شته، دا زیات وخت په کار نه لري. موږ هیله لرو چې دغه طرز العمل زر جوړ سي او طرز العمل کې یو ګډ فکر، ګډ نظر منځ ته راسي او وکولی شو ټول ځواکونه په دغه ملي پروسه کې پراخ ونډه.
ساده سبکه د طرز العمل په اړه لږ معلومات ورکړي.
طرز العمل پاس شوی دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو په اکثریت او سره د طرز العمل پاس کړی دی، او په هغې کې د دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې ټول موارد ذکر شوي. کله چې زه وایم چې په ټول هیواد کې به په آفلاین شکل دغه سیستم نه استفاده کوي، زه خو د ځان دغه خبره نه کوم، هغلته یو طرز العمل شتون لري چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو پاس کړی دی، او د همغې پر اساس باندې به په راتلونکو ټاکنو کې موږ په آفلاین شکل سره په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کوو. د جناب اوریا صاحب دوه همکاران هم راغلي وو، هغلته د ما په نظر اخلاقي صاحب وو، د ټولو څخه خبر لري.
اوریا صاحب، که په وروستۍ توګه دا بحث را جمع کړو، تاسو په عموم کې د بایومټریک سیستم له استعمال نه د انتخابات د شفافیت نه راضي نه راضي؟
دا خو زموږ یو اساسي غوښتنه وه، دا او زموږ د غوښتنې او مدني مبارزې په نتیجه کې بایومټریک د یو معجزې په ډول باندې په هیواد کې رامنځته سو، چې دا د هیواد لپاره او د ټاکنو لپاره او د شفافیت لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼو. طرز العمل دوی به جوړ کړی وي، دوی به ویلي چې موږ طرز العمل جوړ کړ، مګر تفاهم او توافق بل شی ده. تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، حکومت سره په دې باندې توافق نه ده سوی. ممکن سیاسي ګوندونه ډېر ښه نظریات ولري تاسو ته درکړي د طرز العمل د جوړولو لپاره، او هغه لا نور هم غنی سي. مدني ټولنه، ناظرین، د دې نظریاتونه باید استفاده وسی، او موږ په طرز العمل باندې واحد فکر باید ولرو. دا یو وړخیز طرز العمل بیا ستونزې رامنځته کوي. نن موږ په بحث کې ستونزې لرو، سبا ته موږ په عمل کې ستونزې لرو، او د عمل ستونزې بیا په تصادم او ټکر باندې تبدیلیږي. او دا ډیر اسانه مسله ده، کمیسول کولای سي په یو دوه ورځو کې دا ستونزې حل کړي.
ساده صاحب، که بحث را جمع کړو، د وروستۍ پوښتنې په توګه راته که ووایئ چې څومره ډاډ ورکولی شي چې د بایومټریک سیستم به سم وکارېږي، انتخابات به شفاف ډول ترسره رسي، د اوریدونکو ته څومره تضمین ورکولی شي؟
افغان صاحب، مننه. دغه تضمین ټولو هیوادوالو ته موږ ورکوو. موږ د شفافیت دپاره هغه اقدامات ترسره کړي دي، بغیر له بایومټریک نه هم دلته ډېر څه ترسره شوي دي چې بدبختانه یو شمېر کسان په هغې باندې سترګې پټوي چې دام فکر نه کړم درسته اوسېږي. د دې ټولو تر څنګ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي او استقلالیت ته هم پام وشي. موږ داسې نه شو کولای چې هغه کوم کار چې موږ په کمیسیون کې ترسره کوو هغه دې بغیر له دې چې د نورو زیداخلو خواوو چې دوی غواړي هغې ته ځای ورکړو. دوی د سلا مشورې تر هغه پورې موږ سره همیشه له دوی نه موږ سلا مشورې په دې برخه کې اخیستې دي، او په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ دا یو عملیاتي پروسه ده او موږ وخت ډېر کم لرو. په دغه کمه موده کې باید موږ همیشه سیاسي احزابو ته بلنه ورکړې ده، همدغه طرزونه چې پاسیږي، همدغه مهم موارد باندې چې هلته بحث کېږي، د دوی څخه مو غوښتنه کړې چې دوی خپل استازي راته واستوي تر څو وتوانیږو هغه ټول موارد چې بحث پرې کېږي په هغې باندې هغلته درست بحث ترسره شي، او داسې یو حل لاره پیدا کړو چې په هغې باندې هیڅوک نیوکه ونه لري او اصلي هدف ترلاسه کړو چې هغه په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت تضمین دی.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان زبیح الله سادات او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له ویان فضل الرحمن اوریان مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.